سی په پښتو کې یا ابتدایي وسی چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو د پاره د یو مکتب کار وکړي، یعنی د هغوی علمي او فکری روزنه مو وکړي. زه چې مطلب له دا ډېره وخته کومې ادبي مجلې زوینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی، نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی. دا په عرب عمارت کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی، هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپلې ټولنې ته. ما د هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې. مال زه دا ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی نور قاسم قاسم، نو دغه ملګری له ما سره خبرې وکړې. فیصله دا وکړه چې ادبي مجله به موږ شروع کړو، خو زموږ د ادبي مجلې مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګه د دې مجلې نوم چې دی دوی خال تجویز کړی وي، او د خال تورې زما خوښم دی او جمالیات هم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي چراغون سي د لیلا د زنی خال سي، نو زما خیال دا دی چې د یو ادبي مجلې د پاره دا ښه نوم دی.
آیا سب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې، او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسې په نظر ستاسې په مخ کې به چیلنج څه وي؟ چې آیا تاسې به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسې د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ. خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و. په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ بې څه نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوې دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی، ولې چې فرق نشته کې ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېره خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاست زه به سم دم بې خوبه سوی یم. ما د دې د پاره کار کاوی. ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب ولوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم، او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمدایا صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې هم کومه ستونزه چې تاسې یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې هم له خپلویو له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي، تاسې به دغه دود ته په خپله مجله کې به له دې سره خامخا مخامخېږي چې ستاسې خپل ملګري لیکوالان هم سته که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسې به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزلې له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوې غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل ښه وه، د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کړه. ما د اندیش صاحب غزلې نه کې خپرې، د عبدالرؤف عارف کې مخبرې کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل خدای دې وبخشي، ما ته وویل ولته څه پیمانه لري د لیک او د تخلیق د انتخاب دپاره کې نه لري، ما له ما سره خو دغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکړ د اندیش و د عبدالرؤف عارف ښه، هغه ما ته شاباسی وویلي، ویل که ته دارنګه کولی سې، یعنی دونی لویه فیصله هم کولی سې، بیا ته مدیر جوړېدلی سې. که د هغه لیک معیاری وي هغه به زما په مجله کې خپریږي که نه وي معیاري نه به خپریږي انشاءالله زه به دا کوشش کوم.
محمدایا صاحب په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري، په سیاست کې د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته، تکلون هم پکې چاپ شوي دي. آیا شبه نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته دا خپله مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غور طلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله، زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي. زه تاته مثال د فارسی او د اردو ادب په اړه مطلب تاته دوه مثال درکم. دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي، نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفې، له نفسیات، له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي، نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله درې نیم سوه صفحې ده. دا مجله امکان لري چې دا شپږ سوه صفحې سي، نو انشاءالله بیا به موږ و هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب تاسو پوهېږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیات هم اغېز کړی دی؟ مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوې دوې غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي، او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د دمو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي سي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونی غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هېڅ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. کې مطلب ثابتول غواړي په کومو خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي. درویش درانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی څه لښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، زه بېکاره شاعر کېم در باسم. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونی ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلمه زیم له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغې ابتدا شروع شوې ده. موږ خالد لکیرې په کې رانیو چې وایي پلانکۍ مو ومانی بس زیات بېخامخا منم. د هغه خپل مقام دی، له هغه م انکار نه کوم، خو به هر حال په ځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي او په هغه کې خو په نوو ځوانانو کې خو ځینې دارنګه شاعران دي چې شاعري د مابعد جدیدیت د عقایدو او نظریات په تناظر کې مطلب په هغه باندې تنقیدي څېړنې لیکل کېدی سي، د هغوی شاعري دونی مخته تللې ده. ما چې دا هېواد شپون پیدا کړي، ما دا د نټ شاعري ټوله پر له واړوله او راواړوله. یعنې یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې هېواد شپون پیدا کړي. زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کس پېژندی نه چې د کوم ځای دی، څوک دی، د افغانستان دی، د جنوبي پښتونخوا دی، د خیبر پښتونخوا دی، نو هم په خبر. خو ما پیدا کړي، ما دا سړی تجویز کړي د دې ګڼې د ښه شاعر دپاره، او ما په دا ادارې کې دا لیکلي دي چې په هره ګڼه کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې ګڼه کې خصوصي ګوښه و هغه ته ورکړو، او دا خصوصي ګوښه به د هغه دپاره یو ادبي ایوارډ وي. نو دارنګه انشاءالله که په پښتو زلمی لیکوالو کې شاف سان نګار و هم موږ به رابرسېره کړو، که ښه نقاد و هم موږ به رابرسېره کړو، که ښه محقق و هم موږ به رابرسېره کړو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې یو ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیک لپاره تشویق سي او راژوندي سي.
آیا سب مخکې چې ټولنیز رسنۍ نه وي، انټرنیټ نه وو، نو کوم شان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لرل؟ په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی، ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی، څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده، زه یم چې نیټ هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نیټ سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي، خو د کتاب اهمیت نه ختم کړي. اوس په دغه کې ځینې دارنګ غزل شته چې ما له نیټ هم اخیستې دي، خو په نیټ کې دا غزل یو خوند دی، په دغه مجله کې بل خوند دی. دغه مطالعه چې ده د هغه داخل را لړزوي، په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپېږي، په دغه غټه کچه کې چاپېږي، د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده، دا ولې؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرري کې په کتابتون کې دا خوندي کېدی سي په اسانه، ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي، یا تر فور سایز ما ته خوند راکوي، نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب، لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په المارۍ کې سنبالېده یې اسانه دي. د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي، زما په لایبرري کې شته، زه یې نشم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي، دوه علتونه دي. یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه یې چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي، او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چېرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي، که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي، انشاءالله له ما سره به خلک خپله مرسته کوي، انشاءالله دا به نه بندېږي، دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ادبی مجله تیر باسونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څه نا څه خبرې ور باندې وشوې. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی، دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امات صاحب ستړی مس؟
خیر اوسه، ژوندی اوسه.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي، دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي، یوازې طنزونه نه، هر ادبي لیکنه، که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي، نه یوازې داسې خپل رضایت خوښه په نظر کې ونیسي، بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي، او په عین حال کې ادبي اصول، ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي، نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
امت صاحب، له تعریفه به شروع کو. د طنز مختلف تعریفونه سوي دي، د خپله د تعریف په حیثه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی، ما شخصا البته، چې ټول دې پرې قانع سي. په شرق کې یو قسم تعریف کېږي، په غرب کې بل قسم تعریف کېږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوئ طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخه همیشه ډېره ګرانه او پیچلې. د طنز تعریف همداسې در واخله، په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو لپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو لپاره چې د ادب تیوري سره ډېره بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي، یا مې د طنز پوهانو سره
او پرې قانع سوی
قانع سوی یم، د ځینو طنز پوهانو سره مې په دې باندې بحث کړی دي. د دې ټولو تعریفونو تر منځ دوه مشترک ټکي شته، چې هغه یو خندونکی وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنی د لیکنې، د یوې هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي، او هدف یې پر اجتماعی ناخوالو باندې برید او د اجتماعی ناخوالو اصلاحي د طنز دی.
احمد صاحب دا خو به په دې وروستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که یې هغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر سته ده، نو خو بیا دغه شی سته، دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوی. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه یې د تاریخ په حیسه کې راته ووایاسته، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود.
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نومه څخه معلومیږي، د ریښه څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقي عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه چې خوشبختانه موږ یې په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغه چې په ټول پره توکي ونه لري، نه به انتقاد عمر ژوري، نه به اجتماعي او نه به ظرافت په هماغه اندازه وي، خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګولی سو، یعنې ویلی سو چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه وه چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد وه چې مرحوم سروانی په ډېر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړلی دی. د هغه څخه را وروسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوي دي، خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډېره نه ده زړه. پخوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې، هغه به اکثره د اجتماعي اصلاحاتو په جهت نه و، بلکې هغه به په افرادو باندې انتقاد و، هغه به حج به و. نو اکثره پخواني طنزونه که وګورو دوی د طنز په تله نه خیژي، هغه ته موږ حجویه ادب ویلی سو، یا اکثره شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویلی سو. نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و. داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو، خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې ښې قوي بېلګې لرو. البته خوشحال بابا به ورباندې د طنز نوم نه ایښي، یا به یې نه د طنز په نیت لیکلی، او نه به داسې یو غزل پیدا کړو، نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز یې. خو کله کله د خوشحال بابا په یوه غزل کې، کله په قصیده کې، کله په بله کې، کله په بله کې د داسې بیتو او مصریو سره مخ کېدی چې د طنز په تور باندې پراخیږي. نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده، او ما چې څونه خوشحال بابا څېړلی دی، دا کار یې شعوري کړی دی. خوشحال بابا عالم سړی و، هغه په دې باندې پوهېدی، د نورو ژبو ادبیات یې مطالعه کړي وه، په تېره بیا د فارسي و د عربي ده. نو د هغه څخه را وروسته که بیا نور مخ ته راسو، بیا د غني خان په شاعرۍ کې د طنز ډېر ښه څرکونه داسې ډېرې ښې بېلګې لیدی سو، او د غني خان بابا دې خواته چې راسو، نو شکر نن طنز په اړه مستقل آثار لرو، داسې لیکوال لرو چې خپل ژوند یې طنز ته ځانګړی کړی دی. نه یوازې دا چې لیکوالو ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبک په ډول معرفي شوی دی، بلکې لوستونکي هم نن ادبي ذوق یې لوړ شوی دی، طنز د نورو خندونکو توکو څخه جلا کولی شي.
همت صاحب، دا خو یې هغه ادبي شکل و چې تاسو خبرې ورباندې وکړې، د ولس تر منځ کوم ډولونه وو، یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته وو، یا طنز ته نږدې بللی سو یا شفاهي طنز بللی سو، دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود و، او بل خپله طنز څه معنا؟
طنز عربي ژبې کلمه ده چې په لغت کې ناز، کرشمې او نخرو ته ویل کېږي، او په اصطلاح کې مې تاسو ته مخکې وویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي، او په هغه کې برید سوی د ټولنې په ناخوال، او هدف یې د ټولنې اصلاحي ولس ته راځو. موږ ډېر د پخوا څخه په ورسي بانډارونو کې ځینې ظریف خلک درلوده، خلکو به ټوکیان بولله، پایناتیان به یې بولله، او چا به پساتیان بولله، خو ولس د خپل ذوق د خپل برداشت سره سم پر دوی باندې نومونه ایښو. البته دا نومونه به ډېر علمي نه وه.
یو مو ویل پایناتی،
پایناتی و
د دې معنی څه ده؟ پایناتی
د کندهار په لهجه کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي، خلک به خندي یا په خبرو یا په حرکاتو باندې. نو پایناتی، فساتی، ټوکي، ناټکي، دا به هغه ولسی خلک و چې دوی به ډېر ظریف خلک و، د دوی په خبرو کې به ډېر ظریف ټکي اچېدلې، ډېر ظریفانه کیسې به دوی کولې، په ټولنه کې به ډېر ظریفو ټکو ته پام کېده، چې هغه به د بل چا نه ورته پام کېدی. یعنی لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین دي، یا مثلا ټیلیسکوپ کې د اسمان خواته ګوري، هغه ستوري چې عوام خلک یې هېڅ نه ویني، خو هغه څوک چې ټیلیسکوپ ورسره دی هغه ډېر لیرې ستوري ویني او دا ستوري ډېر غټ غټې ویني ډېر صاف یې ویني. دغه ظریف خلک هم په ولسي بنډارونو کښې به دوی داسې یوه خبره وکړه چې خلکو ته به نوې هم وه او یو داسې ټیک ته به د خلکو ورپام کوي چې د هېچا به ورته پام نه و. په لومړي ګام کښې به خلکو وخندله خو بیا د دې خندا په جریان کښې او وروسته به یې د ټولنې ناخواله ته هم ورپام شو. دې ته شفاعي طنز ویلی شو. نو که د حج وي او د حضر څخه جلا کړو حج وه معمولا شخصي عقده چې څوک کولی د یو چا څخه کسات اخلي هدف یې غچ شخصي عقده او د یوه فرد د یو مشخص شخص یا د یو کورنۍ توهین سپکاوی چې کوي ریشخندوي یې که نه په یو چا ملنډوي په هغه کښې که څه هم ظرافت یي خو دا چې هدف یې اسلام یي نو هغه ته طنز نسو ویلی. یا دغه مثلا حضل که راواخلو حضل کښې پچکویي زیات یي چټیات زیات یي په هغه کښې چې موږ وایي د شرم خبرې هغه د شرم خبرې بیا دلته به بې شرمۍ سره کېږي معمولا پوچه ژبه کارېږي که څه هم هغه هم خلک خندوي خو نه دي طنز. بل درېیم شکل یې چې په ولس کښې ډېر مروج دی تر اوسه هم هغه ټوکې دي. ټوکې تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی یعنې تر ټوکې نو موږ په داستاني فورم کښې بل کوچنی فورم لرو نه. نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو د محتوا په شکل نه ځکه چې داسې ټوکې لرو چې ټکي په ټکي یا په تور باندې پوره طنز ورته ویلی شو. داسې ټوکې لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري ډېر قوي ظرافت لري او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري په هغه کښې د ټولنې ډېرې لویې او سترې ناخوالې په نښه سوي دي. خو بیا داسې ټوکې هم لرو چې هغه حج وي هغه په یو شخص بلنډول سوي په یو منطقه باندې په قوم باندې په ځینو قبایلو باندې په دربارونو باندې په ګروپونو په کورنیو باندې کله کله حزل هم یي یعنې داسې ټوکې چې یوازې خندې خندا د خندا دپاره. نو دا ټوکې خپله د طنز یو شفایي شکل دی چې په ولس کښې مروج دی. د شفایي طنز بل شکل هم لرو یو دا چې یو څوک طنزي قوت لري یو ظریف سړی دی درون سړی هم دی ژبه یې هم ډېره هنري ده باشخصیته سړی هم دی یعنې باشخصیته دا معنی چې نه خپله سپک دی نه بل سپک یي. دوی غواړي په ټولنه کښې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپلې ظریفانه ژبې په وسیله باندې اما دا زمینه نه ده مساعده دا د ژوند په خطر کښې دی. نو بیا دا خپلې ټوکې یا دا خپل انتقاد د بل د ادرسه کوي وایي چې یو سړي کیسه کوله فلانې ویلی چې دا پاچا داسې دی فلانې ویلی چې دا زموږ خان داسې دی فلانې ویلی چې دا اوسنی وضعیت داسې دی د خپل ادرسه یې نه وایي. دا هم طنز دی خو شفایي طنز یعنې مشخص لیکوال یې نه دی معلوم ادرس یې نه دی معلوم. په دې وروستۍ کښې داسې شفایي طنزونه هم لرو د هغه ځای کښې چې د بیان ازادینۍ یا دیکتاتوري په افغانستان کښې هم د روسانو په وخت کښې داسې وو په هغه ادبي کړیو کښې په ولسي بنډارونو کښې هم داسې خلک ډېر وه چې په د هغه وخت په سیاست باندې بیا خپل انتقادونه د ټوکې په بڼه کول هغه بیا نورو ته منسوب ول حال دا چې دا به د دوی خپل نظریات وه بیا وروسته چې کله زمینه مسایده وسول بیا هغه ولیکل.
خلاصه د دې راته ووایاست چې په ولس کښې کوم ډولونه موندلی شو د طنز؟
په ولس کښې یو شفایي طنزونه دي چې هغه د ټوکې په شکل د خاطراتو په شکل دی. یو سړی دی یو خیالي کیسه یې جوړه کړې دی خدای ځان ته منسوبه کړې وایي یو وخت داسې په سفر کښې وم داسې را روان شوم دا مې ولیدل دا هغه مې ولیدله هغه په حقیقت کښې یو خیالي کیسه یي د ده سفرنامه نه یي د سفر خاطره یې نه یي یو طنز یې د تخیل په قوت باندې دا خپل پیغامونه په خپل خاطره کښې ځای پر ځای کړي یو دغه شفایي شکل دی د طنز. بل تمثیلي شکل دی ځینې کومیډیانان شته په ولس کښې په هغه کښې ښځې هم شاملې دي ښځې په ودونو کښې د نارینه کالي اغوندي د نارینه اغوندي خپل بریتونه په طبیعي باندې تور کړي لنګوټه وتړي یو لکړه په لاس کښې واخلي د یو ظالم مېړه تمثیل کوي د یو ظالم پلار تمثیل کوي چې لور یې د پیسو په مقابل کښې ورکړی ده خرڅه کړې ده دا تمثیلېږي یا د موسیقي سره د دایرو سره او یا همداسې ښځې ورته چکچکې کوي او دې ته په کندهار کښې ناټک هم وایي او دغه ښځې چې په دې کښې ډېر مهارت لري دې ته ناټکیان وایي دغه نو دا یو خاصې ښځې یا خاص مهارت ولري یا په ځینې ودونو کښې نارینه هم دا کار کوي. نو په لنډ غول ویلی شو چې په ولس کښې د طنز دوه شکله لرو یو شفایي طنز دی او بل تمثیلي شکل دی چې هغه په ځینو شادیو کښې تمثیلېږي. د دې ور هاخوا ته شفایي طنز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی. فولکلوریک طنزونه د فولکلور په قالبونو کښې خوندي سوي دي هغه یا د نقل په شکل کښې دي یا که منظومو فورمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کښې دي د اتل د نارو په شکل کې دي، دغسې د نورو ولسي سندرو په شکل باندې خوندي شوي دي. یعنې کله چې ما مخکې طنز یو سبک وبلی، نو موږ په خپل ولسي ادب کې داسې اثار هم لرو چې هغه طنزي سبک باندې برابر لیکل شوي دي.
ډېره مننه. د کوم تعریف د طنز چې تاسو قانع کړي یاستئ، کېدای سي هغه هم راته ووایاست؟
هیڅ یو تعریف ما نه قانع کوي او نه زه خپله یو د طنز لپاره مشخص تعریف لرم، خو ټول تعریفات چې مې لوستي دي، د دې ټولو تعریفاتو تر منځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړي دي، چې یو ظرافت دی، یعنې خندونکی وضعیت، او بل انتقاد دی. دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده، د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي، انتقاد وبرېښي، جالبه کې هنري کې ویزلی، نو د ظرافت څخه کار اخیستل کېږي. یعنې لکه د وریجو رنګ، د وریجو رنګ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي، اما هغه څوک چې خوري د میلمه ته وجود ډېره وراوړي، ښه خوند ورکوي، اشتها یې پاري. نو دا ظرافت هم په طنز کې د لوستونکو د اشتها دپاره، د شوق دپاره کارول کېږي او هدف یې اصلاح ده.
مهرباني کوم ده،
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ.
Thank you. نانو دی تیری گی زیرا زی دے تمینے کاروان